دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي تاسو آزادي رادیو ته غوښیږم د آزادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو دوام کوي د آزادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي د خبرونه د سر راپور مدد چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي د سیمې په سفر کې د ځینو هیوادونو له مشرانو سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کړې دي دا او نور راپورونه په څو شیبو کې لازدي رادیو نه اوریدل سي پیل په خبرونه کېږي لا اجمل ان نه یوري
دا خوست امنیه کمانډان له درې تنو سرتیرو سره تیر شپه د یو مین په چاودنه کې وشل شوی دا هرات ولایت د ګلران ولسوال وایي له ایران سره په ګډ سرحد کې د دوه لسنورو هغه کسانو مړي هم موندل شوي چې ایرانی امنیتي ځواکونو هریرود سیند ته غورځولي وو او نن سهار د ایران په پلازمینه تهران کې د یوې زلزلې ټکانونو خلک له کورونو ایستلي بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه د خوست سیمه ایز چارواکي وایي تیر شپه په سړک کې د یو خودل شوي ماین چاودنې د دې ولایت امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد باباسای او درې نور پولیس وشلي د خوست والی محمد علیم فدایی نن ازادۍ رادیو ته ویل تیر شپه وسلوالو د نادر شاکوټ ولسوالۍ د خواجه رحیم سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ د امنیه قمندان په مشرۍ امنیتي کسان چې د امنیه کمانډان په مشرۍ څو امنیتي سرتیري ملاتړ سره روان وو په سیمه کې وربندې په سړک کې یو خودل شوی ماین وچاودید
متاسفانه د خوست امنیه کمانډان مل پاسوال سید احمد بابازای د دې سکرتر صافی یو سرباز د خواجه رحیم سیمه کې د مکار و غدار دښمن چې د سولې د دروغو چیغي وهي شعارونه ورکوي د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسیده
دا خوست والی له دفتر په یوې خبري شوې خبر پانه کې جنرال باباسه هواد ولسته یو وفادار او زړور افسر یاد شوی مل پاسوال سید احمد باباسه یو کال او څور لسورزي مخ کې د خوست امنیه کمانډان په توګه ټاکل شوی وو لاغه مخ کې نوموړی د خوست امنیه کمانډاني د امنیت امیر په توګه دنده ترسره کوله د هرات ولایت د ګلران ولسوال وایي چې له ایران سره په ګډ سرحد کې د دوه لسنورو هغه کسانو مړي هم موندل شوي چې ویل کېږي د ایران امنیتي ځواکونو هریرود سیند ته غورځولي افغان حکومت د هغه رپورټونو په اړه څېړنې پیل کړې چې وایي د تېرو جمعې په ورځ د ایران سرحدي ځواکونو شاوخوا 50 افغانان چې وختلې په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شي نیولي او له وهلو ټکولو وروسته یې د ایران په اړوند ذوالفقار سیمه کې هریرود سیند ته غورځولي د ګلران د ولسوال عبدالغني نوري په وینا چې رویټرز خبري اژانس ته یې څرګندوي نکړی تر اوسه د ولس کسانو مړي موندل شوي نوري د یک شنبه پورس د 50 مړو د موندلو خبره کړې و بلخوا په ولسی جرګه کې د هرات استازي حبیب الرحمن پدرام او د فرا استازي عبدالستار حسیني چې د پیښې په اړه په څېړنو کې برخه لري رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ایرانی پوځیان و 50 افغانان سین ته غورځولي چې له دې ډلې 12 کسان له سین څخه په وتو بریالي شوي او 15 څلوېخ نور مړه شوي دي د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امنیتي سکتور مشرتابه پرون په خپله غونډه کې د ملي تاسیساتو او شتمنیو د خوندي کولو پر لارو چارو بحث وکړ د افغانستان پر عامه تاسیساتو د څلوېښت کلنې جګړې په ترڅ کې پرله پسې بریدونه شوي خو په وروستیو کې پلازمینې کابل او نورو ولایتونو ته د برېښنا پر غځېدلو ستنو حملې زیاتې شوي او ځکه د برېښنا د رسولو چاره له لوی خنډ سره مخ شوي ګمان کېږي چې په دې حملو کې به د دولت د وسلوالو مخالفانو سربیره خپل سري وسلوالې جنایتکارې ډلې هم لاس ولري د ملي امنیت شورا د پرونۍ غونډې په اړه په یو بیان کې ویل شوي چې د امنیتي سکتور مشرانو پر هغه اقداماتو خبرې وکړې چې په پایله کې غیر قانوني کړیو او افرادو د تخریبي فعالیتونو مخه نیول کېږي او ملي تاسیسات او شتمنۍ خوندي کېږي نن سهار د ایران په پلازمینه تهران کې د یوې زلزلې ټکانونه احساس شوي دا زلزله د ریختر په کچ 15.1 بلل شوي ویل کېږي چې د زلزلې ټکانونو د دې خاري یو شمېر اوسېدونکي ویرولي او د دې زلزلې وروسته د نورو ټکانونو له ویرې له کورونو د تهران کوڅو ته وتلي. د تهران پوهنتون د جیوفیزیک د مرکز په حواله زلزله په ځایي وخت تېره شپه له نیمې شپې لږ وروسته د دماون ښار ته نږدې 1 کیلومتره ژور رامنځته شوي. دا ښار د تهران په ختیځ کې 70 کیلومتره لرې پروت دی. د ایرنا دولتي خبري اژانس وایي چې د زلزلې له کبله د مرګ شوبلې یا ویجاړې لومړني رپورټونه نه دي ورکړل شوي. زلزلې په شمال ولایت مازندران هم اغیز کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي دوه سرتیري د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په یو راکټي برید کې وژل شوي. امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل نامعلومو برید کوونکو پرون د میرالي سیمې ته نږدې پر یوې امنیتي پوستې دوه توغندي وویشتل. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. او د امریکا متحده ایالاتونو روسیه تورنه کړې چې په جنگ ځپلې لیبیا کې وضعیت نور هم بدتر کوي. د امریکا متحده ایالات وایي روسیه دا کار د سوریایي اجیرانو په تمویل کوي سو په لیبیا کې د پلازمینې ترابلس په نیولو کې د جنگ سالار خلیفه هفتر ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړو چارواکو په دې اړه یوه ورځ وروسته له هغې څرګندونې کړې چې د مې په اوومه ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې تایید کړه او وویل د وګنر ګروپ په نوم د روسیې د پاوز له 900 تر 1200 پورې قراردادیان د خلیفه هفتر له ځواکونو سره په لیبیا کې اوږه په اوږه جګړه کې برخه لري. د خلیفه هفتر ځواک ځان د لیبیا ملي پاوز بولي او د دې هیواد پر ختیځو سیمو واک لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي کریس رابینسن چې پر روسیې تمرکز لري ویلي له هفتر د روسیې ملاتړ په کړکیچ کې د پام وړ زیاتوالی راوستی او په لیبیا کې بشري وضعیت له بد څخه بدتر کړی. رابینسن خبریالانو ته وویل د وګنر ګروپ په نوم ډیر کله نه وبخی رابینس خبریالانو ته وویل د وګنر ګروپ نوم ډیر کله په ناسمه توګه د روسیې خصوصي امنیتي کمپنۍ ته کارول کیږي خو د دې په وینا په حقیقت کې دا د روسیې د حکومت یو وسیله ده چې کرملین د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د کم لګښت او کم خطر وسیلې په توګه کاروي. د ملګرو ملتونو هیئت ویلي و روسي کمپنۍ لږ تر لږه د 2000 کال د پیل راهیسې سوریایي وګړي استخداموي او په لیبیا کې جګړې ته استوي. لیبیا په دې هیواد کې د پخواني واکمن معمر قذافي له نسکورېدو راهیسې په کورنۍ جګړه او خډب کې ښکېل ده. نړیواله ټولنه په ترابلس کې د لیبیا د حکومت ملاتړ کوي خو د روسیې په شمول څو هیوادونه بیا د دې هیواد د یو جنګي قومندان خلیفه هفتر په ننګ ولاړ دي. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي له هندي چارواکو سره د افغانستان پر مسله تر خبرو وروسته له پاکستاني چارواکو سره هم د افغانستان پر سولې خبري کوي. په اورزګان کې په کورونا وایرس ځینې اخته کسان د قرنټین له مرکزه تښتیدلي.
کله چې یو څوک قرنټین کېږي هغه ته په وخت ډوډۍ نه رسېږي، هغه د اپاشي د اتاق په وخت نه کېږي، هغه ته دوا په وخت نه ورکول کېږي.
پور پاک نن د نړیوالې دویمې جګړې د پای تر رسیدو جشنونه لمانځل کیږي. دا هم ورې چې په نړۍ کې کورونا وایرس د ګرځندوی صنعت زیانمن کړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې ګردای میز خبريږي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په اړه پکې خبري شوي.
هدا اقل د کورونا وایرس سره د مبارزې مجادله مسله په دې کې چې مطرح کو چې ته احیانا نړیوال توجه د افغانستان څخه وړي دغه ناورین او دغه بحران نړۍ ته بل اخر بیا سرات کول شي.
دا خبرونه تر 3 بجې دوام کوي. سیاسي رادیو ته ورجیاس. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 9 دقیقې اسوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو په سفر کې د زینو چارواکو سره خبرې کړې دي. نوموړي پرون له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه بحث وکړ او ټاکل شوی چې له پاکستاني چارواکو سره هم پر دې موضوع خبرې وکړي. اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات له د خبر لودین صاحب نور جزئیات په دې برخه کې څه دي؟
ډېره مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. که څه هم ټاکل شوی چې نن ښاغلی خلیلزاد به هند وروسته پاکستان ته لاړ شي او د پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي، خو تر اوسه نه پاکستاني چارواکو او نه هم پاکستاني رسنیو په دې اړه راپور ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد هلته رسېدلی او که نه. خو د تېرې شپې د ملاقاتونو جزئیات دا دي چې پرون ښاغلی خلیلزاد د هند بهرنیو چارو له وزیر او دغه راز د هند ملي امنیت له سرکار سره کتلي او هغوی ته یې د ښاغلی خلیلزاد په وینا د او دغه راز د هند د بهرنیو چارو وزارت چې کوم خبر پانه خبره کړې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه بشپړ معلومات ورکړي دي. ښاغلی خلیل زاده دغه سفر سیمې ته داسې مهال پیل کړی چې په دې وروستیو کې داسې انتقادونه و چې البته د امریکایي چارواکو لخوا دا انتقادونه وشول چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې کومه هوکړه چې لاسلیک شوې هغه په سمه توګه نه عملي کېږي. د امریکا د دفاع وزیر په دې وروستیو کې په طالبانو انتقاد وکړ چې ژمنې ته ولاړ نه دي پاتې شوي، او دغه راز مارکس پر د دفاع وزیر پر افغان حکومت هم نیوکه وکړه چې لکه څنګه چې لازمه ده د سولې لپاره یې هڅې نه دي کړي. ښاغلی خلیلزاد په یو څو ټویټونو کې تېره شپه ولیکل چې په قطر کې د طالبانو د دفتر له مشرانو سره کتلي دي او په هغوی باندې ټینګار کړی چې وبا له خپرېدو سره یا هم د کورونا ویروس له خپرېدو سره ژر تر ژره اور کم یا اور بند وکړي، همغسې چې نړیوالو هم دغه غوښتنه کړې ده تر څو د کورونا ویروس سره مبارزه چټکه شي. او دغه راز ښاغلي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د یو امریکایي وګړي مارک پریچ د خلاصون لپاره هم خبرې شوې دي. دا لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د دغه امریکایي وګړي د برمته کېدو رسمي خبره کوي. راپور نه دادی چې مارک پریچ په 13 جنوري میاشت کې په خوست ولایت کې د طالبانو یا هم د طالبانو سره د تړلو وسلوالو لخوا برمته شوی دی. نو دغه هڅې روانې دي، ټاکل شوی چې ښاغلي خلیلزاد کابل ته هم راشي، خو دا راپور نه تر اوسه نه دی تایید شوی. او له کابل نه وروسته به ښاغلي خلیلزاد لیکلي چې بیرته دوحې ته ځي او له طالبانو سره به د دغو مسایلو په اړه تعقیبي غونډه هم ولري.
ډیره مننه. د اسدالله لودین په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو په سفر وتلی دی. نوموړي له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي او ټاکل شوي چې له پاکستاني چارواکو سره هم پر دې موضوع بحث وکړي. د زلمی خلیلزاد تازه سفر او د سولې په برخه کې د نوموړي هڅې څومره اغیزناکې دي؟ خاطر پردیس د افغانستان د سولې عالي شورا له غړي قاضي امین وقات سره پر دې موضوع مرکه کړي.
بله، دا نهایی ادرس ده از امریکا جمهور رئیس فهم او جمع اتحاده اروپا و ناتو در جریان به سولی از افغانی و افغانی مذاکرات مستقیم من تعقیبهی زلمه خلیلزاد به ملاقاتو که غوښتنه په حق ده که تاوتریخوالی را کم شي او بین افغانی مذاکرات تا آماده شي. طالبان دا خبره کوي چې زموږ بندیان آزاد شي، دا غږ من کړی دی همیشه او نورم. ای جمهور رئیس اشرف غنی دی بندیان په آزادولو کې تندی کوي او په خلاص مټ بندیان آزاد کړي. طالبان د تاوتریخوالی کم کړي او بین الافغاني مذاکرات ته آماده شي. نو دا درې شیان دي، یو د بل سره تعلق لري. زلمی خلیلزاد همدا کار تعقیبوي او د سیمه ییزو هیوادونو په دې کې تاثیر شته دی، خصوصا پاکستان، ایران، مسکو، چین، هند. دا ټول په دې خبره کې تاثیر لري، امیدواري چې نتیجه ورکړي.
وقات صاحب، د زلمی خلیلزاد دغه ټینګار په دغه اساس او شرایطو کې او د حکومت دریزم البته دا چې باید تاوتریخوالی را کم شي، اوربند ته باید طالبان باید غاړه کېږدي ترڅو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو ښه فرصت وي. اوس طالبان دغه غوښتنه نه مني او په همغه خپل پخوانی دریز باندې ولاړ دی، بریدونه کوي او جګړې ته دوام ورکړي. فکر کوي چې وضعیت که دغه ډول دوام وکړي نو بین الافغاني خبرې پیل شي؟
نو تر څو چې سهر شاهین دا خبره کوي چې څنګه بندان په خلاص مت باندې څنګه زره د تعامل سره سم زر تر زره آزاد شي، نو په دې سره به تاوتریخوالی هم را کم شي او بین الافغاني خبر هغه فرصت چې او توافق چې شوی دی هغه به هم پیل شي. نو دا خبره خو هغوی تکراروي. نو موږ امیدوار یو چې دولت د بندیانو په خلاصون کې سخاوت او شجاعت نه کار واخلي، پنځه پنځه سوه آزاد کړي او تر څو د امریکا مرستې هم آزاد شي او طالبان بین الافغاني خبرو ته آماده شي.
وقات صاحب، که وضعیت همداسې دوام وکړي پایله به څه وي؟ ستاسو باور څه دی؟ ستاسو تحلیل څه دی؟
ولسواکي او ډیموکراسي راله او دوه زرې حامد کرزی او دوه زرې اشرف غنی او دا دویم کرت په دې کې ورسره مشکلات ډاکټر عبدالله لري که دا د ډاکټر عبدالله مشکل حل نه شي طالبانو سره بین الافغاني خبرو په پیل کې دوی ناکام راشي نو یا به د دویم بند یو خو د بند پر مقرره دا دو بل د قطر یا به دویم بند پورې سره ځي یا به نړیواله ټولنه تصمیم نه شي دغه سیاست مداران چې په صحنه کې دي دا د صحنې نه وباسي او داسې حالت به منځته راوړي چې په هغې کې طالبان د اوربند تعهد شي او د نړیوالې ټولنې په مرسته باندې افغانستان کې داسې نظام منځته راشي چې طالبان هم یوه برخه وي او هغه سیاسي ثبات ولري.
د سولې عالی شورا غړی قاضي امین ویقاد و چې سیمې ته د زلمی خلیلزاد د تازه سفر او د سولې په برخه کې د نوموړي د هڅو پر اغیزو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په اورزګان ولایت کې په کورونا وایرس ځینې اخته کسان د قرنټین له مرکزه تښتیدلي. ځینې فعالان وایي چې دغه کسان په دې مرکز کې داسې ساتل کیږي لکه بندیان. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي لا هم د کورونا وایرس د هغه دوو ناروغانو په نیولو نه دي توانېدلي چې څو ورځې وړاندې د دغه ولایت له روغتونه تښتیدلي وه. یاد درې کسان چې دوه یې د کورونا مثبت او یو یې مشکوک ناروغو د تیرې اپریل میاشتې په شلمه نیټه یې له روغتونه د تښتیدلو راپورونه خپاره شول. د دې ولایت زیات شمېر اوسېدونکي له روغتونه د یادو کسانو تېښته د دې ولایت د خلکو لپاره خطرناکه یادوي او وایي ښایي همدا کار لامل سي چې زیات شمېر نور کسان په دې ویروس اخته سي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په کورونا ویروس ککړ دغه کسان له روغتونه تښتیدلي دي. مدني فعال فکر محمد ستوري یا د کسانو د تیښتې پړه د عامه روغتیا د ریاست پر مسولین ورغورځوي.
قرنټین په دې معنی چې هغه باید هغه ته دوا ورکول سي، دغه اتاق دوا پاشي سي، په هغه ته په وخت ډوډۍ ورسیږي، دغه شان و چې هیڅ شی دې نه رسیږي. څوک بندي دي کله چې یو څوک قرنټین کیږي هغه ته په وخت ډوډۍ نه رسیږي، دغه دوا پاشي د اتاق په وخت نه کیږي، هغه ته دوا په وخت نه ورکول کیږي، دغه حفظ الصحه مراعات نه وي، نو دا خو ما بس دی، دا خو بیا شبخانه نه ده.
د اورزګان د عامې روغتیا ریاست مسولین هم مني چې په کورونا ویروس ککړ له دوی سره قرنټین کسانو ته ډوډۍ نه ورکول کېده او نه هم د اړتیا وړ توکي ورته برابر سوي وه. د دغې ادارې لپاره نوي ټاکل سوي رئیس حبیب الله پوپل چې تازه درې ورځې وړاندې دنده پیل کړې د جیپړه پر پخواني رئیس وراچوي.
دغه مریضانو ته هیڅ نوه تغذیه نشته، هیڅ سهولت نشته، داسې یو احساس لري چې موږ دلته قرنټین نه یو، بندیان یو، ځکه چې هغوی دپاره دا سهولت نه وي. طبعاً یو مریض بد احساس پیدا کېږي، تشناب نه وي، برق نه وي، سهولت نه وي ورته. یو انسان چې په هغه ځای کې قید کې طبعاً یو بد احساس ورته پیدا کېږي. نو په دې خاطر باندې ما نن ټوله ورځ د دوی دپاره د دوی د اشیا عبادتې دپاره د وزارت سره مې هم خبرې کړې دي، د ولایت سره مې هم په جریان کې اچولې دي چې دا د دوی دپاره باید د تغذیې سیستم برابر شي.
حتی موکړه چې د ترینکوټ د عامه روغتیا د مخینی رئیس سره هم اړیکه ونسو خو بریالي نسو. بلخوا د ترینکوټ شاریان هم په کورونا ویروس د ککړو کسانو تیښتې اندېښمن کړي دي. دی وایي که دولت یاد کسان ونه نیسي او قرنټین یې نه کړي نو د زرګونو خلکو ژوند به له خطر سره مخامخ سي.
زما نوم منیر احمد محصل یم. دغه کسان چې د اروزګان څخه تښتېدلي دي دا خدای دې باید حکومت ونیسي. څنګه د دې خلکو عکسونه باید حکومت واخلي، پر جادو باندې ومشلی چې خلک یې وویني، دوی ته وروښيي چې دا دغه کسان دي او د اروزګان لپاره خطر خو نه ډېر دي. اوس که دوی دوه کسه دي په دې مرض اخته دي، دوی ولاړ سي د خلکو سره لاس ورکړي، غاړه ورکړي، نو دا به د دې شمېر به ورځ په ورځ ډېریږي، د زرګونو خلکو ژوند به په خطر کې واچي.
زما نوم بشاوجی مینوال کنده. راځي چې دا خلک راوباسي، دا خونو دغه د کورونا چې دا د یو انسان سره د سټی بل انسان ته انتقالېږي، دا د کورونا کې پختاسي د دې کړه کوي څوک راس سټی نور پخته کېږي، دا باید چې دا راوباسي. دا
په دغه ولایت کې اوس مهال په کورونا ویروس څلور کسان اخته دي چې له ډلې دوه مثبت او یو مشکوک ناروغ له روغتونه تښتېدلي او یو بل کس ورڅخه روغ شوی دی. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د سابندې دل دي.
د کونړ د پیچ درې اوسیدونکو وای کلونو وسول چې د اسدابات او پرون ترمنځ غزیدلې سړک کندو کپر او په بد حالت کې دی، خو چارواکي ورته هیڅ پاملرنه نه کوي. تفصیل د روحل انوري پر راپور کې.
د کونړ د چپې درې او مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د نورستان او اسدابات ترمنځ سړک چې د دوی په ولسوالیو تیر شوی کندو کپر او په بد حالت کې دی. د دوی په خبره که یو ناروغ له چپې درې په موټر کې واچوي نو تر اسدآباد چې را رسیږي له بدو بتر شوی وي. د مانوګي ولسوالۍ قومي مشر سردار نبی نبی ازادي راډیو ته وویل
د پیچ سړک چې ډېر زیات خراب دی، کوم مریض چې راغځ اندازې نه را رسیږي، ستونزه ده. د مرکز نه چې کوم جنس ځي چلته وړي یو په درې کېږي، دغه ستونزه ده. بل سړک چې خراب وي وطن ټول خراب وي، خلکو سره ټول خراب وي. پیچ درې په لاره باندې درې ولسوالۍ پرتی دي، یو ټاکور ولسوالۍ ده، یو مانونګي ولسوالۍ ده، یو د چپې درې ولسوالۍ ده. پورتر نه بیا پورته نورستان حد شروع کېږي، یعنی دویم ولایت هلته شروع کېږي.
دوی وایي کونړ ته چې هر والی راغلی دوی ورته د سړک د خرابوالي په اړه شکایت کړی او هغوی ورسره د جوړولو ژمنې کړي، خو تر اوسه یوه هم نه ده عملي شوې. د پیچ درې اوسیدونکي او مدني فعال بلال صافی وایي
سرکونو د جوړولو لپاره کړه دوربین راوړي، کړه یو خوا کې دي، کړه بل خوا کې دي، خو همداسې وعده زموږ سره کوي چې دې کار کې سادګي هغه کار کې سادګي. خو هماغه زوړ سرک دی، مریضان چې موږ د کړه ولایت ته راوباسو ډېر په سخته راوباسو، لیکن دېرش منټه لاره، پنځه منټه لاره، دغه لاره موږ تقریبا د یو ساعت او تمامېږي زموږ لپاره. خو زموږ د مرکزي د ټولو چارواکو د اخره چې موږ په دغه وعدو منو نه غولېږو، دا سرک زموږ اساس کې.
عبدالکریم چې اصلا د چپې درې سوالی اوسیدونکی دی، د اسدآباد او پارون پر سرک موټر چلوي. وایي کرایه ځکه ډېر اخلي چې د سرک خرابوالي له وجې موټر زیات عوارض کوي، او که سرک جوړ شي نو دوی به هم کرایه راټیټه کړي.
کرایه زیات الو چې سرک خراب دی، سرک باندې چې گاډی ځي عوارض کوي، گاډی کې سامانونه او سپیر پارټ قیمت دی. د دې وجې مونږ کرایه ولړلو چې کله سرک جوړ شو برابر شو مونږ دا کرایه چې دا به مونږ نیم په نیمه راټیټو.
د کونړ چارواکي د پیچ درې او نورستان ترمنځ د سرک خرابوالی مني او وایي د سرک جوړولو لپاره لومړنۍ سروې بشپړې شوې او هیله لري چې په روان کال کې به یې چارې پیل شي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته د پنځشنبې په ورځ وویل
د کونړ لخوا مونږ منتظر یو چې تفاهم باندې د صنعت بودیجې ته په کتو سره دا اعلان کړو، قرارداد پرې ورکړو، شرکت راشي او عملنې چارې شروع شي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم بیا وایي دوی له پارون څخه د سرک اساسي رغول پیل کړي او ډېر زر به د کونړ له مانوګي ولسوالۍ څخه د نورستان واما ولسوالۍ تر پولې د سرک ترمیم چارې هم شروع شي.
درې څلور میاشتې وروسته به اوله برخه د تقیر کولو کار شروع شي. اوس یولس اعشاریه اووه کیلومترو باندې کار شروع دی او په دې لنډو ورځو کې به انشاءالله لس اعشاریه اووه کیلومترو نورو باندې کار شروع شي. پنځلس کیلومتر نور د ډیزاین په اخر مراحلو کې دي چې هغه به هم بیا قرارداد ته ځي. د مانوګۍ نه پورته تر چپې درې ولسوالۍ پورې ډېر په خراب حالت کې دی. انشاءالله په راتلونکي اونۍ کې به په هغې باندې کار پیل شي.
د یادونې وړ ده چې د اسدآباد او پارون ترمنځ غځېدلی سرک شاوخوا یو سل او شل کیلومتره اوږدوالی لري چې څلوېښت کیلومتره یې په 2009 کال کې د امریکا متحده ایالاتو د پیرټي په مالی مرسته د یونیک بیلډر افغاني شرکت لخوا جوړ شو، خو د سیمې د اوسیدونکو د وینا پر بنسټ یاد شرکت خپل کارونه سم نه ول ترسره کړي او جوړ شوی سرک ډېر ژر بیرته کندوکپر شو.
د روحله انوري راپور مو اورید. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په یو تازه راپور کې د هغو میلیونونو میندو او ماشومانو په اړه اندېښنه ښودلې چې د کورونا وایرس د خپرېدو پر مهال له روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د یونیسف د افغانستان څانګې د مدني مشارکتونو له مسؤل احمد جان نوزادي سره پرې با ظاهر مرکه کړې.
د هغه معلوماتو پر بنسټ باندې چې یونیسف راټول کړي دي، په نړیواله سطح باندې یو سل او شپاړس میلیونه ماشومان د هغه وخت نه چې د کرونا وبا شروع شوې ده او بیا تر نو میاشتو پورې دا په ټول نړۍ کې دنیا ته راځي. د هغه جملې څخه یې نهه ویشت میلیونه ماشومان په جنوبي آسیا کې، مندی او ماشومان دی او په همدغه ډول باندې د همدغه جملې څخه بیا 1 میلیون ماشومان مندی او ماشومان په افغانستان کې یعنی 1 میلیون څخه ملیون په شاوخوا کې ماشومان په افغانستان کې په دغه نو میاشتو کې دنیا ته راځي. او زموږ دا نگرانی ده چې باید دوی ته هغه شرایط چې هغه وبا رامنځته کړي دي دا د دوی پر نورمال حالت باندې منفي اغیزې شندي. په همدې خاطر باندې زموږ هیله دا ده چې د دوی و روغتیا ته یعنی د باردارو میندو او د نوي زیږیدلو ماشومانو صحت او روغتیا ته باید ځانګړې پاملرنه وسي.
نوزدی سب د افغانستان وضعیت پا کتو چی د روغتیایی سیستم لاوس هم ځینې مشکلات لري ستونزې لري او خلک له ډېرو زیاتو کړکېچونو سره مخامخ دي شکایتونه لري. نو 1 میلیون نوي ماشومان که زیږي او په داس وخت کې چې د کرونا ویروس هم خپور دی په ټوله نړۍ کې مخصوصا په افغانستان کې بیا هم نو دا څونه خطرناکه بولی د دغه نویو زیږیدونکو ماشومانو او یا د میندوارو ښځو لپاره؟
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په افغانستان کې خو مخکې له مخکې نه د روغتیا سیستم کمزوری و او په همدغه ډول باندې له بده مرغه باید ووایم چې یو تعداد منفي فرهنګ هم چې مثلا ډېر خلک و دغه ته مراجعه نه کوي و ډاکټرانو کلینیکونو ته مراجعه نه کول. البته هدف مې میندې دي هغه میندې چې هغه برداره دي. نو کله چې د کووید 19 یا د کرونا وبا پروسه شروع شوې ده او دې نور هم سیستمونه هم تر اغیزې لاندې راوستلي دي او په ځانګړي ډول باندې د ماشومانو او د باردارو میندو ژوند ته هم ستونزې پیدا کړي او پر هغو باندې سخت اغیزې شندلې دي. او دا کومې څه کوم دا ستونزې راپیدا شوي دي لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې په افغانستان کې مخکې هم روغتیایي سیستمونه په کوم ډول باندې چې مثلا دوی و په هماغه شکل باندې په معیاري شکل باندې نه و یعنی نیمګړتیاوې ورسره موجودې وې. او تاسو ته معلومه ده چې هغه خلک چې هغه په اوبا باندې اخته شوي دي او د افغانستان حکومت د هغو راپور نشر کړی دی د هغو د 10% څخه زیات روغتیایي کارکوونکي تشکیلوي چې دا په خپل اګیزیشن دی پر میندو او ماشومان باندې او مجموعان پر ټولو باندې په ځانګړي ډول پر میندو او ماشومان باندې. او په همدغه ډول باندې مثلا کله چې کویدات وځي سوي دي او دغه کویدات په وجه باندې مثلا میندې او ماشومان دوی ودغه ته و روغتیایي کلینیکونو ته لاسرسی نه پیدا کوي او دوی په خپل کورو کې بدنیان دي. دا هغه څه دي چې دا په مجموع کې د باردارو میندو او د هغه ماشومانو چې هغه پر راتلونکي کې زیږي هغه به د چالشرو سره مخامخ کوي.
بله، نو ستاسو په نظر څه باید وسي؟ حکومتونه باید څه وکړي او د خلکو مسؤلیتونه څه دي؟ په دې اړه کله وضاحت راکړي.
از موږ دا په یقیني ډول باندې د یونیسف لپاره د اندېښنې وړ خبره ده او موږ غواړو چې پر ټولو خواوو باندې غږ وکړو چې دې ته باید ځانګړې میندې او ماشومانو ته باید ځانګړې پاملرنه وشي. په څه معنی؟ په دې معنی باندې چې په کورنیو کې هغه څوک چې مثلا په کورنیو کې بندي او کورو د باندې نه راوتلی دوی باید په کورونو کې د میندو د باردارو میندو و روغتیا ته باید خاصه ځانګړې پاملرنه وکړي او په همدغه ډول باندې باید د ماشومانو د نوي زیږیدلو ماشومانو ژوند ته باید غوته باید ځانګړې پاملرنه وکړي. همدغه ډول باندې کله چې مثلا دوی باید کوشش وکړي چې کله چې ضرورت ورته وي یعنی دوی باید دتمن ډاکټر باید وګوري یعنی هغه باردار میندې یا نوي زیږیدلي ماشومان چې دوی د پویژد مثلا د ستونزو سره مخامخ دي او یا د جدول د مخې دوی باید ډاکټر وګوري نو دوی باید په هر شکل باندې کیږي باید دغه اسانتیاوي حکومتونه هم ورته برابر کړي یعنی که چیرې پولیس وي هر څوک شي وي امنیتي قواوې وي چې دوی د دې کویداتو څارنه کوي دوی باید دغه امکانات ورته برابر کړي تر څو پورې چې میندې وتوانېږي چې و روغتونونو ته او طبيبانو ته د خپل روغتیايي حالت د ډډه جوړولو په خاطر باندې هغوی ته مراجعه وکړي او هغه وګوري. د دې په خوا کې کله چې مثلا میندې ځي راوځي و دغه ته ځي و کلینیکونو ته ورځي، نو دوی باید هماغه اصول یا هماغه پرنسپونه چې هغه د کرونا وبا څخه د جلوګیري په خاطر باندې ویل شوي دي هغوی باید په نظر کې ونیسي. د بیلګې په ډول باندې باید ماسک واغوندي، باید کله چې موټر کې ځي باید د موټر داسې استفاده وکړي چې په داسې موټر کې نه چې په کې مثلا شل لپاره یا دېرش لپاره نوش پارې په کې بیروباري، باید ځانګړي موټر نه استفاده وکړي. په همدغه ډول باندې مثلا کله چې ځي باید لازمه فاصله باید مراعت کړي. په کورونو کې باید خپل و حفظ الصحې ته باید ځانګړې پاملرنه وکړي، باید لاسونه باید ومینځل شي په صابون باندې څو څو واري، او په همدغه ډول باندې د ماشوم و دغه ته و حفظ الصحې ته هم باید ځانګړې پاملرنه باید وشي. ډاکټران چې مثلا دوی ګوري یا دغه مریض د هغه باردار میندې چې دوی معاینه کوي یا ماشومان معاینه کوي، هغوی هم باید لازم وسایل باید ولري، یعنی دا چې منظم لباس باید ولري چې هغه د دوی محافظت وکړي. په همدغه ډول باندې کوم پرنسپونه چې هغه اساسي دي هغه باید په نظر کې ونیول شي، تر څو پورې چې مثلا دوی نه که چیرې مثلا یو متاثر وي چې یو بل سره متاثر ابل څوک متاثر نه.
د یونیسف د افغانستان د څانګې د مدني مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزادی و.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اروپا کې نن د نړیوالې دویمې جګړې د پای ته رسېدو جشنونه لمانځل کیږي، خو هغه سینه لکه تیر کلونه کورونا وایرس اروپایي هیوادونه ځپلي دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په اروپا کې نن په نړیواله دویمه جګړه کې جنازې شرمنې د ماتې د لمانځلو ورځ ده، خو دا هیوادونه د کورونا وایرس په مبارزه بوخت دي. تر اوسه د کووېډ 19 ناروغۍ له امله په اروپا کې تر 1,64,000 سره ډېر کسان وژل شوي دي. دا تلفات تقریبا هغومره دي چې تلفي ځواکونو د بریالیتوب په ورځ چوری ورته دی ټی وای د نورماندی پر ساحل برید وکړ. په جرمنی کې برسر اعظم انګلا مرکل او ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر په ګډون یو شمېر نور چارواکي د بردین په یادګاری سیمه کې د ګلانو ګډې د نازیانو د جرایمو د قربانیانو په یاد کېشتي. دا ورځ په داسې وخت کې راغلې ده چې په جرمنی کې په کورونا وایرس پیښې کمې شوې دي او حکومت هڅه کوي چې بندیزونه لرې کړي تر څو د اروپا دغه تر ټولو ستر اقتصاد بیرته فعال شي. په بریتانیا کې به بیا ملکه دوهمه الیزابت د تلویزیون له لارې خپل ملت ته وینا وکړي. په بریتانیا کې د کورونا وایرس د قربانیانو شمیر نږدې 1,500 ته رسیدلی دی او د انګلستان بانک اټکل کوي چې د تیر کال په پرتله به یې سږ کال اقتصاد 4% کې ټیټ شي. تمه ده چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د می په 10 هغه پلان اعلان کړي چې له مخې په بریتانیا کې بندیزونه سست شي. په فرانسه کې په هغه هیواد کې چې کورونا وایرس ته نږدې 6,200 کسانو ژوند اخیستی دی، ولسمشر امانویل ماکرون به په پاریس کې په یوې ماڼۍ کې دننه د نړیوالې دوهمې جګړې د بریا ورځ ولمانځي، ځکه چې لا هم په پاریس کې پر خلکو بندیزونه لګېدلي دي چې په هر بنه راوځي. د راپورونو له مخې په فرانسه کې د بندیزونو پر مهال صنعتي تولیدات ډېر زیات کم شوي دي، خو تمه ده چې د لومړي ځل لپاره یو شمېر بندیزونه د می په 11 لرې شي. د اروپا په دې بلې غاړې کې روسیې نیت درلود چې په ماسکو کې یو ستر پوځي لاریون وکړي، خو د بندیزونو له کبله د رسمي گذشت لغوه شو او د دې پر ځای به ولسمشر ولادیمیر پوتین د ماسکو په تش سره میدان کې د ګلانو ګډې کېشتي او خپل ملت ته به چې د کورونا له امله اقتصادي ستونزو ته اندېښنې لري وینا وکړي. په روسیه کې په روسیو کې په هرو 4 ساعتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېره تر 10,000 اوړي. نړیواله دوهمه جګړه په 1939 کال کې پیل شوه او په 1945 کال کې پای ته ورسېده. په دې جګړه کې د څه باندې 1.5 هیوادو تر 3 میلیونه ډیر انسانان شکیل شول او ویل کېږي چې له 70 تر 85 میلیونه انسانان پکې ووژل شول.
ګردی میز په یو راپور پسې اوریدلی سئ. په اروپا کې ګرځندوی صنعت د کورونا وایرس له کبله زیانمن سوی دی. د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
د ګرځندوی نړیوال سازمان د پنځشنبه په ورځ د می ومه خبرداري ورکړ چې په 2020 کال کې د توریزم سطح له 80% تر 80% کمیدای شي. نو ځکه د دې سازمان په خبره اړینه ده چې هیوادونه خپلو سیمیزو سوداګریو ته اهمیت ورکړي. د دې صنعت په اړه یو پوښتنه ده چې د اوړي رخصتي به چیرې تیریږي. فرانسه د نړۍ په سطحه هغه هیواد دی چې د رخصتیو پر مهال ډیر سیلانیان ورته راځي. خو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د رواني اونۍ په لومړیو کې خبرداری ورکړ چې ډیر ژر دی چې ووایي روان کال به وتوانېږي سیلانیان ومني. د اروپایي ټولنې د کورني مارکیټ کمیشنر تیری بریتون په دې باور دی چې د اروپا ځینې برخې به د اوړي په رخصتیو کې د سیلانیانو پر مخ خلاصې وي، خو ځینې به نه وي. البته دا د خبره د سیمو په روغتیایي وضعیت پورې اړه لري. داسې ښکاري ډیری خلک رخصتۍ په خپلو سیمو کې تیرې کړي، ځکه نړیوال سفرونه به د راتلونکو میاشتو لپاره بند وي. په بریتانیا کې بیا د ګرځندوی چارواکي وایي د روان اوړي لپاره د ګرځندوی راجستر نه دی سوی، ځکه خلک منتظر دي چې په بریتانیا کې دننه او بهر وضعیت څنګه کیږي. که چیرې د ګرځندوی صنعت غواړي د اوړي موسم د سیلانیانو لپاره وژغوري، نو باید سیلانیان تر هر څه دمخه دا احساس کړي چې صحت یې له خطر سره مخامخ نه دی. د هسپانیا په جنوب کې ګاندیا ښارګوټي پلان نیولی چې د اوبو د غاړې یا ساحل سیلانیان ځان ته جذب کړي، او احتمالا په ځانګړو ساعتونو کې به د ماشومانو پر ورتګ بندیز ولګوي، څو ډاډه کړي چې خلک له یو بل څخه واټن مراتوي. د رستورانونو صاحب شایي پراخې سي تر هغه چې ممکن وي، او د خوړو مینیو به د لاس په لاس کېدو پر ځای د موبایل ټلیفون لاري لیږل کېږي، او دغه راز به مشتریان رستورانت ته تر تګ دمخه خپل د بدن د حرارت درجه چک کوي، او اړ به وي چې ماسکونه او دستکش واغوندي څو په وایروس اخته کېدو امکان راکم کړي. د ایټالیا د کلتور وزیر داریو فرانسیشنی یوه پوښتنه مطرح کړې چې د به څه ډول توریزم وي، د مثال په ډول که یوازې یو څو محدود کسانو کولی سي په یوه رستورانت کې سره راټول سي. په ټوله کې د اروپایي ګرځندوی متخصصین د روښانه او مشخصو لارښوونو غوښتونکي دي چې پر مټ یې هر څوک وپوهېږي چې څه شی اړین دی. دوی وایي اروپایي ټولنه د سیلانیانو د هرکلی لپاره پر ځینو مقرراتو کار کوي، او په څو راتلونکو ورځو کې به یې له ټولو سره شریک کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره د هیوادونو د همکاریو راجلبول، د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع رامنځته کول، او بشر دوستانه اوربند دغه وزارت له کاري لومړیتوبونو څخه دي. د دغه وزارت ویند ګران هیواد وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر د خپلو لومړیتوبونو په اړه په کابل کې میش سفیرانو د ځینو هیوادونو له ځانګړو استازو سره خبرې کړې دي. د چولې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا درې لومړیتوبونه په ګوته کړي دي. په دې اړه مو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د نړیوالو چارو کارپوه خالد سادات میلمه ده. د لومړۍ پوښتنې په توګه که سادات صاحب دا راته ووایي چې دغه وزارت ولې دغه درې لومړیتوبونه ځانګړي کړي دي او څومره مهم دي؟
لومړی خدای ده چې په ټوله کې موږ که چېرته د یو بحران د مدیریت خبرې کوو یا د بحران د مهارتن او کنټرولولو په اړه خبرې کوو، ذکر کوم چې اوس په افغان حکومت سره یو اعلامیه خبرې تر څو کولای شي ټوله معنا باندې دا یو دغه د بحران مدیریت لاره پیدا کاندي. د کرونا وایرس سره مبارزه د بشري ناورین پر وړاندې یو ستر اقدام دی چې باید ترسره شي. په ترنده اوس تاسو ګورئ چې افغانستان د اوسري وضعیت تر پکتو سره ډېر مشکل دی چې وکولای شي د کرونا وایرس سره مجادله وکړي، که څنګه چې نور پرمختللي هیوادونه د طالبانو سره د جګړې شدت ته هم مستقیما اغېز پرې باسي په روانه مبارزه باندې. دا اوس تاسو ګورئ د افغانستان په اصل لسمه لسلتونو کې جګړه ده. بنا پر دې باندې چې فکر کوم د بحران د مدیریت په نظر کې نیول کړم، تر ټولو اساسي حلاره همدا ده چې باید نړیواله ټولنه خصوصا امریکا او د امریکا غړي هیوادونه سره مل دي، د ناټو غړي هیوادونه باید په ټولو موضوعاتو کې د افغانستان د حکومت سره په داسې واسطه نه
سادات صاحب له دې نه مخکې د بهرنیو چارو وزارت خپل کاري لومړیتوبونه بیخي نه و اعلان کړي، اوس یې ولې اعلانوي؟ دغه نوي سرپرستي چې رامنځته شوې ده دغه علت او که حالات او شرایط داسې راغلي چې دوی باید په همدغه برخه کې کار وکړي؟
زه فکر کوم دوه خبرې دي. یو مسله د وخت تقاضا ده، یعنی موږ داسې مقصد کې چې اوس دلته باید دغه وضعیت رامنځته شي او دغه لومړیتوبونه باید په ډاګه شي. ما مخکې اشاره وکړه چې کرونا وایرس سره مجادله د طالبانو سره د جګړې خبره ده، جګړې شدت مقابل کې د سولې هڅې روانې دي او باید خپل مسیر ته جوړې شي، خپل مسیر باید طی کړي. دا هغه مسایل دي چې بالاخره خارجه وزارت وادار شي تر څو خپله ختمه شي اعلان کړي. بل دویمه خبره خپله ده، دا تقریبا د یو شخصي حضور په لیدلوري کې د ښاغلي اتمر د خارجه وزارت سرپرستی ده. مخکې له هغې نه دا د ملي امنیت شورا سره کار و، هغه اولویتونه چې باید خارجه وزارت یې مال کړي وو یا اوس یې مال کړي د دې سره شخصا په نظر کې موجود او دا د ملي امنیت شورا سره کار په توګه باندې عملول، او اوس چې د خارجه وزیر په توګه باندې راغلی د سرپرست وزیر په توګه باندې، نو زه فکر کوم د دې خپل شخصي نظر هم دی کولای شي هغه مدیریتي چارې چې د ملي امنیت شورا په وخت کې ترسره کړي اوس ورته متوجه شوی. د بالاخره اوس خارجه وزارت یو داسې میکانیزم پر اساس چې هلته خارجه وزارت یو مشخص لیدلوری یو مشخص تګلارې په درلودلو سره مختلف شي.
سادات صاحب، له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت څه ډول چې لازم او د خپلو چارو ته رسیدنه نه ده کړې، تل له ارګ سره په جنجال کې پاتې سوی و، اوس د نوي مشرتابه پر اتاق سره دوی څه اړ شول چې دغه لومړیتوبونو ته ګوته ونیسي؟
پخوانی خارجه وزارت مشرتابه په دې باندې متهم ول، یا داسې ګوسندن ورته کېدل چې ګویا حزبي او همدارنګه ګوندي مسلې مخکې پالي. تاسو ولیدل چې هغه د خارجه وزارت څخه هم د سیاسي توافقنامې پر اساس او یا د سیاسي هوکړې پر اساس باندې یو مخالف جهت ورکول شو، چې هغه بالاخره د یو اپوزیسیون شکل غوره کړی، یا د ولسمشر سره په انتخاباتو کې یو مقابل جهت خپل کړی. او زه فکر کوم چې دا مسلې وي چې تصدیق پرې باسه. دما خبر دا و چې د تخصصي کدرونو نشتونه له بده مرغه په تیرو اتلس کالو کې تیرو ګولس کالو کې کله چې موږ تاسو خارجه وزارت دغه اوسنۍ تمره اوسنۍ مسله موږ تاسو وارزو، اوسنۍ وجود موږ وارزو، تخصصي او کدري ټیمونه چې هغه وکول شي واخین خارجه وزارت ترسیمي، خارجه وزارت پر داس پالیسی ترسیمي تر څو هغه دیو ختمه شي اوس نه لرو. له بده مرغه اوس موږ تاسو مختکه مقرر لرو چې په لیکل ډول د افغانستان د خارجه وزارت یا د افغانستان د خارجه پالیسی هغه چې وکول شي د سیمې هیوادونو لپاره، د نړۍ هیوادونو لپاره موږ اوس نه لرو. یا که په ساده توګه زه ویم چې هغه ختمه شي یا هغه پالیسی چې باید موږ د پارلمان څخه پات شي د افغانستان د ولسي جرګې څخه پات شي نه لرو.
ولې نه لرو ساده صاحب؟ ولې نه لرو؟ ظرفیت کم ده که څوک نه غواړي جوړی کی؟
مخکې ما ویل چې په تیرو اتلس کالو کې دې توجه نه ده شوې، یعنی موږ کدري چې نه درلود د خارجه وزارت د حزبي او د سلیقوي اعمال خرج شوی، یا په دې معنی باندې چې هلته یو حزب مشخص حزب اشخاص ته زیات وجود درلود. او تیرو اتلس کالو کې دغه د خارجه وزارت خپل یو مشخص کړی ته پلاس باندې ورغلو، هم پس د دې سچران تاسو ګوري چې د لیاقت او د شخصګۍ پر اساس نو ټاکل شي. په تیرو سو یو نیمه لسیزه کې همدارنګه زیات توجه ورته نه کېدل او د خارجه وزارت د یو سیاسي تعامل خرج شوی. دا مسله دا و چې داسې یو تخصصي ټیم چې وکول شي رامنځته شي نم درلود. مثلا پاکستان تاسو ګوري د خارجه د افغانستان د داخلي موضوعات لپاره، د افغانستان د موضوعات لپاره په خپل خارجه وزارت د افغانستان سلیپ نه باندې وکړی لري، یا د افغانستان حجره موږ همدارنګه دې کې داسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې وکول شو حد اقل د سیمې په کچه باندې، منطقې په کچه باندې د خارجه پالیسي داسې ترسیم کړي، داسې تحلیل کړي چې وکول شو موږ دپاره د یو مطلوبه نتیجه ترلاسه کړي. دا بالاخره په دې پورې منتج کېږي چې موږ تخصصي او کدري اشخاص نه درلودل. زه فکر کوم دا هغه علتونه چې په تیر یو نیم لسیزه کې خارجه وزارت پر وړاندې تر خنډو.
او داسې یادونه کړی چې کوم مشخص کس یا کوم ګوند لخوا دا کار شوی؟
په دې خبر ده چې موږ تاسو ولیدل ته په هغه ډله چې د طالبان څخه سره کې ستل و په خارجه په ملګرو ملتونو کې نمائنده درلود، د استاد رباني تر د حکومت تر مهال نه هغه حکومت دوره درلودله، د خپل نمائنده او ملګرو ملتونو کې. بیا کله چې کابل ته راغل، په کابل کې دوی خارجه وزارت هماغه تداوم ورته ورکړ چې موږ سره خارجه وزارت هم موجود درلود، موږ خپل نمائنده لرو، خپل خارجه وزیر چې ټاکلی او ډاکټر عبدالله په هغه مهال باندې پر ځای باندې کېناسته. نو زه فکر کوم چې د جمعیت ګوند سره تر اخره پورې دغه د خارجه وزارت زیاتره سیاسي کدرونه او سیاسي اشخاص دوی باید ګمارلي وو د خپل حزب د درس نه ټاکل.
که چیرې سادات صاحب دغه د بهرنیو چارو وزارت دغه لومړیتوبونه چې په ګوته کړي دي، دغه ترلاسه کې د افغانستان له روانې ستونزې سره څومره مرسته کولی شي؟ هواري سره البته
لنډه مهال کې کولای شي چې د بشري ناورین د مدیریت سره یا د بشري بحران د مدیریت سره مرسته وکړي. مثلا مخکې ما وویل تاسو دا اوس د خارجه وزارت هڅې دي چې د چین هیواد کرونا وایرس د مجادله کې خپل مرستې جلب کړي. زموږ سفیر ښاغلي لیوال صاحب په تهران مقام سره د شل زره کیچونو د مرستې د هوکړې ترلاسه کړه. همدارنګه د چین هیواد تاسو وګورئ چې هغوی خپلې مرستې وکړي، تر څنګ یې نور خارجي بسر موږ راټولې کړې. په دې معنی باندې چې د بشري ناورین د مدیریت لپاره پلن محل کېدلی شي مؤثر واقع شي. اما د اوږد مهال لپاره فکر کوم چې بیا هم اړتیا لیدل کېږي تر څو خارجه وزارت یو اساسي یو کلي او داسې طرحه باندې کار وکړي چې موږ لپاره خارجه پالیسي تحلیل کې ارزیابي کړي. لنډ مهال کې د بشري ناورین د مدیریت لپاره مرسته کولی شي، د اوسني بحران د کنټرول لپاره مرسته کولی شي. ولې په اوږد مهال کې زه فکر کوم چې موږ اړتیا لرو تر څو داسې پالیسي رامنځته کړو، داسې خارجه پالیسي یا د خارجه پالیسي داسې خطوط او داسې طرحه چې هغه د پارلمان څخه پاس شي، د ملي شورا څخه پاس شي. زه فکر کوم د اوږد مهال لپاره موږ ډېرو هڅو ته اړتیا لرو تر څو وکولی شو سره د شي یو طرحه ولرو، سره د شي یو اولویتونه ولرو یا اولویت بندي وکړو، ترڅنګ د سفارتونو د افغانستان سیاسي نمندګي او بیرون تلري خپل د خارجه وزارت داخلي سټراکچر یو پراخ اصلاحي طرح تلر یو ترڅو د استحات رامنځته نشي د فکر کوم چې واز طرح او یواز دغه او یو څه نشي کولای چې موږ د خارجه وزارت پالیسی په بشپړ توګه منتبه شو
د تر هغه باید بهرنی چارو وزارت جوړ کړي چې حکومت د به ترسیم کړي
عموما طرح د خارجه په نړیوالو اړیکو کې د نړیوال سیاست لپاره موږ د لوبغاړو په کټګوري کې خارجه وزارت د خپل خارجه پالیسی لپاره یا هغه پالیسی چې موږ وکولای شو په سیمه کې ترسیم کړو په نړۍ کې ترسیم کړو خارجه وزارت مسؤلیت لري اما تر څنګه چې د اپروپل باید او تصدیق باید ملي شورا ول
ان تیر کال د سیو سنو
تر اوسه پورې باید مرغ ونګندل
د نړیوال د مرستو راجلبولو په اړه باندې هم بهرنیو چارو وزارت لومړیتوب یاد کړی وو څه ډول دغه مرستې راجلبولی سي تر څو پورې له کورونا وایرس سره موږ جدي او معاصره مبارزه وکړو له کومو لارو
من باید لمړی د لوبي ډیپلوماسي په هغه ډیپلوماسي چې هغه په لوبي غریبانه ولاړې باید په دې باندې مخکلا شو مثلا تاسو ګورئ چې د کورونا د وایرس نه په استفادې سره ایران او پاکستان وکول شو له دې اخل دایمي څخه مرسته والیا ایران سره لواله کچو کول شو چې هغه 15 میلیارډ ډالر چې د پیسو نړیوال صندوق ایران ته ورکول او امریکا وران مخالفت کوي ایران هدا اخل وکول شو چې د امریکا پرونه باندې باندې هودن راو دروي او یو سره یو حتی لا چې وکول شي خپل مرسته بلاخره ترلاسه کاندي د فکر کوم چې موږ د لابګری سیاست لپاره تیار یو دغه لابګری سیاست کول شي چې افغانستان د یو مظلوم هیواد په توګه باندې یو داس یو محتاج هیواد په توګه باندې وکول شي هدا اقل د کورونا وایرس یا د کورونا سره د مبارزې مجادله مسله په دې کې چې مطرح کو چې ته احیانا نړیوال توجه د افغانستان څخه ووري یا په اوسنۍ موضوع کې د افغانستان سره مرسته شي دغه ناورین او دغه بحران نړۍ ته بلاخره بیا سرات کول شي دغه طرح کول شي یعنی موږ لپاره تر ټولو اساسي مسله د لابګری مسله ده او دغه لابګری په مسله فعال شي
ته تو پرک مرسته سوي نړیوال بانک هم کړي دي همدارنګه اروپאי ټولنې هم کړي دا د بهرنیو چارو وزارت هلي ځلې وي کې د دوی غوښتنې خپل د مرستندوی ادارو
یو هغه چې موږ په نړیواله اوبا کې ښکیل یو دغه اوبا پرې معنی باندې چې او دا مسله پرې معنی باندې چې د کورونا وایرس چې نړیوال بل اخر د خپل طبي نشر پر اساس باندې کول شي مرسته وکړي اما په واخره کې موږ مخکې اشاره وکړه چې تاسو ولیدل چې بعضي هیوادونه مرسته اعلان کړي او دغه مرسته د افغانستان خارجه وزارت ممکن د فعالیت کې وسیږي او دغه فعالیتونه باید موږ ورته متوجه وسو چې په دې باره کې مثلا د ایران مسله جلب شي د ترکیې څخه موږ د مرستې جلبولو د چین څخه د مرستې جلبولو د هندستان څخه د مرستې جلبولو هم دا اوس د خوراکي توکو د کمښت سره موږ مخ یو بل اخر په دې کې موږ اړتیا لرو نو زه فکر کوم چې لومړی هغه طبي اړخ نه اورین شي په دې کې ملګری ملتونو د منشور پر اساس د بشر دوستانه د بشر دوستانه مرستو مسله چې هوګونه کې ترڅنګ خارجه وزارت هغه څه چې دی په سیمه کې د خپل لابګری پر اساس یا د افغانستان د اوسنی شکل او د افغانستان د اوسنی جوړښت د تمثيلي پر اساس مرسته کولای شي
په داسې حال کې چې د افغانستان اوس ځینې هوادونو سره ترانزیت لارې قطع کړي دي باندې دي د بهرنیو چارو وزارت ته څه کول په کار دي تر څو پورې دغه ترانزیت لارې خلاص شي په افغانستان یا په سیمه کې چې هغه نرخونه لوړ شوي دي په غمن د تاثیر و چې هغه تر کنټرول لاندې راوړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دلته څومره ګټور تمامیدای شي کومه ډیپلوماسي باید په مخ کې ووځي
زه فکر کوم چې موږ په ټوله کې د یو مسلکي تخصصي اقتصادي فورم باید خبرې وکړو دا په دې معنی چې خپل د خارجه وزارت خپل د اقتصادي چارو ډیسک یا د اقتصادي چارو ریاست چې هغه باید هغه مسلې په نظر کې ونیسي چې وکول شي موږ بدیل لار پیدا کړو موږ د پاکستان سره د ترانزیت مسلې په دې خبره کو بدیل څه شته هدا اقل لنې کوم غزو چې ډیر پیزو کال کې ولسمشر غنی اگر چې د ولسمشر غنی د حکومت په واسه وکول شي موږ بعضی د افغانستان هغه لار چې هغه باندې بل اخر خلاص شي او د افغانستان زیاتره احتیاجات رفع کړي دا اوس د مرکزی اسیا لار افغانستان ته خلاص دي چابهار بندر د همدارنګ د ایران سره مسله ده او نور هغه لار چې موږ د اروپا سره وسول شي اما خارجه وزارت کولای شي په فعال ډیپلوماسي باندې د هیوادونو د جلب لپاره داسې یو طرحه وړاندې کړي تر څو کولای شي موږ د لارو د بندیدو لپاره اول باید دغه مرست دغه لارې بند نشي که احیانا موږ د پاکستان سره مخ وړاندې ځو د اقل ترانزیت باید بند نشي که د خارجه وزارت یو مسؤلیت دی او خارجه وزارت ډیپلوماسي ده ایران سره موږ د کورونا ضد مجادله کې او د کورونا سره پروګرام مجادله کې د اشخاصو د ورود او د داخلو په بحث فطر کو اما ترانزیت او تجارتي اړیکې باید خطر نشي همدارنګه مرکزی اسیا هیوادونو سره دا هغه څه دي چې موږ د خارجه وزارت مسؤلیت دی یعنی په ټوله کې اول دا ده چې موږ د بشري ناورین د مدیریت لپاره نړیوال ټولنه سره همدارنګه د سیمه هیوادونو سره باید یو فعال ډیپلوماسي داسې پر مخ باندې وسو چې دغه مرض دغه تکلیف او دغه ټول دنیا او سیمه ته متوجي وبا باید مشارکته توګه تعریف شي زموږ ډیپلوماسي کې دویم قدم کې هغه مرستې او هغه ترانزیت لري هغه تجارتي مرستې چې افغانستان سره کیږي د افغانستان کوم تجارتي مسلې هغه باید قطع نشي. دا د افغانستان د خارجه وزارت د مسؤل چې کولای شي د هیوادونو سره د مستقیمو مذاکراتو پر اساس مخ ته راشي.
یو بل مسله سادات صاحب محترم، د دې سیمه ییز همکاري په اړه باندې د څو کاله کیږي خبرې کیږي سیمه ییز همکاري باید رامنځته شي، تر اوسه پورې رامنځته شوی نه ده. دغه ستونزه چیرته ده؟ د بهرنیو چارو وزارت فعالیتونه کم وو یا که داسې په سیمه کې ځینې ستونزې وې چې دا پرې نه ښودل چې د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییز همکاري رامنځته شي؟
هغه څه چې ما د خارجه سیاست یا د نړیوالو اړیکو د یو محصل په توګه د یو لارې په توګه باندې ما کتلي په تېرو 5 کالو کې درې عمده ستونزې موږ لرو. یو دا ده چې په لومړي قدم کې موږ وکولای شو په بعضې سیمه ییزو همکاریو فرمونه کې ځای پیدا کړو. مثلا دلته په سیمه کې داسې یو دغه اقتصادي دریځونه یا همدارنګه په سیاسي مسله کې موږ وګورو دغه سازمانونه کې زموږ وجودیت او زموږ وجود دا که فعاله شو ولې موږ له بده مرغه چې پریښود، یعنی شاته لرو. مثلا د افغانستان، پاکستان او د ترکیه ترمنځ هغه ګډ مشترک ناصر سره کېدل موږ څه شي ترلاسه کړل، یا د افغانستان، انګلستان او پاکستان ترمنځ دغه ناصر سره کېدل دغه فول رامنځته شو، دغه سختار رامنځته شو، ولې د تعقیب لپاره هڅه ونه شوه؟ له بده مرغه دا یو ناکامي هڅه وې. دا د دې پورې اړه لري چې موږ یا په داخل کې یو خطر هم درلودله، یا په داخل کې دا و چې موږ دې ته کومه توجه کوله تر څو کولی شو موږ د اورګنایزیشن ډیپلوماسي او هغه ډیپلوماسي چې هغه موږ لپاره سازمانه ډیپلوماسي ده، یا د سازمانونو په منځ کې موږ لرو، هغه ول ناکامیږي. دا یو علت و. دویم علت دا ده چې بعضي سازمانونو کې یا بعضي سیمه ییزو همکاري سازمانونو کې موږ پاتې شو، موږ د خپل رول د منفعل رول نه فعال رول ته ادا نه کړ. مثلا په عموما په د نړیوالو هیوادونو د نړیوالو اړیکو او په نړیواله ډیپلوماسي کې دوه لوبغاړي مطرح کیږي، یو منفعل لوبغاړي چې پاره باندې لوبه کوي، بل فاعل لوبغاړي چې هغه خپل لوبه کوي او خپل د لوبي پر اساس مستوي. په دې سره هغه سازمانونو کې او خصوصا د سیمه ییزو همکاري او په سازمانونو کې موږ ښکېل یو، موږ منفعل پاتې شو، تصمیم په موږ ونیول شو، ولې موږ هغې عقل ونه شو کولای چې هغه د فاعل رول ترسره کړو او د فاعل یو فاعل لوبغاړی پاتې شو. دا هغه ستونزه وه چې موږ په تېرو 15 کالو کې له بده مرغه په دې کې درلودله، تر څو چې موږ داخلي ظرفیت قوي نه کړو، تر څو چې موږ د یو فعال ډیپلوماسي او داسې اکټیو سټیټ په توګه باندې په دې کې ظاهر نه شو. زما باور دا ده چې د خارجه وزارت پالیسي همدارنګه زموږ خارجي سیاست له ناکامۍ سره مخامخ دي. درې ملت زه فکر کوم چې موږ لرو دغه سیمه ییزو همکاریو د منځ رامنځته کېدو لپاره من په سیمه کې بعضي بلاکونه باید تشکیل کړي او چې هغه خپله داخلي ستونزې یا هدي عقل خپله هغه ستونزې چې موږ لپاره د بیرونه متوجه دغه باید موږ د فکرې وي. مثلا پاکستان مقابل کې موږ ولې پاتې راغلو، یا موږ د بعضي بیلانس ونسو ساتل چې موږ د سیمه ییزو همکاري واغه جلب رامنځته کړو، د پاکستان او د ایران ترمنځ، همدارنګه د چین او د امریکا ترمنځ، په سیمه ییزو کچه د عربستان او د ایران ترمنځ. دا هغه څه دي چې موږ له بده مرغه ونشو کولای چې دغه بیلانسونه په داسې شکل باندې وساتو، یا دغه توازن د هیوادونو ترمنځ په دې شکل وساتل شي چې په دې کې د یو سیمه ییز همکاري بحث رامنځته کړو. په زیاتره موارد کې موږ د هیواد ته ډېر نږدې شوي وسو، بل هیواد چې هغه مقابل هیواد ته موږ دراسه ورکړی اسو. دغه سیمه ییز همکاري د نن رامنځته کېدو اساسي لټونه،
یعنی په موږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ټولو کې د افغانستان حکومت چې درې اړخیز څلور اړخیز ناست یا غونډې درلودلې، په هغه کې نه داسې څه ترلاسه کړل، بلکې ډېر زیات څه له لاسه ور هم کړل، لکه مخکې چې ته یادونه وکړه.
په ټوله کې موږ لومړی قدم کې خو فعالیتونه وکړل چې بعضې جوړښتونه رامنځته کړل، ولې تعقیب لپاره له بده مرغه چې موږ ونه شو کولای مطلوبه نتیجه ورڅخه ترلاسه کړو. د ولسمشر کرزي د حکومت پر مهال هم دا مسله وه. ولسمشر غني اگر چې دې مسلې ته توجه وکړه، بعضې شوې نه لغوه کړل، ځکه چې موږ لپاره ګټه نه وه. دا مسله باید هم په نظر کې ونیسو، مثبت هم لري، منفي هم لري. دویمه خبره دا وه چې د لاس مصور کړه زموږ د افغانستان عموما دغه تعاملات چې دي، لوی هیوادونه، حتی وړې هیوادونه یا منځني هیوادونه، په ټوله کټګوري کې موږ وارزو. دا موږ یو فرمول لرو په نړیوالو اړیکو کې ګیو اینډ ټیک نومونه، یا به څه ورکوي یا به څه اخلي. ټول هیوادونه یو څه ورکوي یو څه اخلي، اما دا په دې پورې اړه لري چې موږ څومره باید څه واخلو، څه باید څه ورکو. تاسو وګورئ چې هیوادونه عموما لوی هیوادونه هغه یو څه لاس ورکوي ولا څه اخلي. بیا موږ د دې پورې اړه لري چې آیا موږ لپاره هغه قطعیت دی موضوع مهم چې ورسېږو که نه، موږ لپاره ګټه مهمه ده. دا مسله کې بحث د خارجه وزارت، د خارجه پالیسي او د خارجه سیاست یو مسله کې بحث دی. بیا موږ چې موږ دغه موضوعات کې د مسلکي کډرونو د نشتون، همدارنګه د فعالې ډیپلوماسۍ د دزګر د نشتون په اساس باندې منگ پچی اسی تعاملات کے خصوصاً پر میزه کچه باندې منګه دیا سره دراس ورکړی دي دا بحث ته دی پوری اړه چې مخکې ما اشاره وکړه چې منګه منفعل پاتې شو کله چې په نړیوال سیاست کې منفعل پاتې کیږي تارول منفعل پاتې کیږي تا باندې تسلیم کیږي په دې خبره چې تبات نشه ترلاسه کوله او سبا د لاس ورکړي
یعنی دغه څه چې موږ د لاس ورکړي یا څه موږ باید چې وخت ترلاسه کو ترلاسه نه شوکلای دا کوم بهرنیان چې په افغانستان کې د ځینو هیوادونو سفیران دي دلته ځینو هیوادونو دخیل دي د دغه تاثیرات ترلودل
عموما د هیوادونو د بهرنی هیوادونو شتون د افغانستان کې هم نظامی اړخ هم په سیاسي اړخ کې دا د هغوی د ګټو پورې منحصره مسله ده. زما باور دا ده چې موږ په اصلي اول ردیف کې زمونږ حکومتونو یا زمونږ نظام په عین زمان کې زمونږ خارجه وزارت سفیر کې دا په دې ونه توانه چې دغه بحثونه رامنځته کړي د ګټو بحثونه رامنځته کړي. مثلا ډېره ښه پروسه موږ پر مخ وړله د کابل د پروسې پر اساس د کابل پروسه ډېره ښه پروسه ولې د څلورم یا سوم دور د دایریږي په افغانستان کې د کابل د پروسې هغه مسمه نتیجه سوله کې موږ ونه شو رسیدلی فقط طرح مطرح کیږي او بل اخر هغه چې موږ ته کورنۍ وظیفه پال کیږي زموږ خارجه وزارت هغه مخکې نه دي دا دې پورې اړه لري چې موږ داخلي د شت کمزور زه په دې باور نه یم چې موږ لپاره بیرونی هیوادونه دي ښه بعض موضوعات کې خن پاتې شوي دي مثلا کوو غواړو ونه غواړو خارجي هیوادونه په سیمه کې په افغانستان کې په هر هیواد کې چې دي خپلې ګټې هغوی لپاره مطرح دي دا باید ومنو اما په دې کچه باید نه اوسو چې موږ ټوله ملامتیا په بیرونی هیوادونو چې هغه په افغانستان کې خپل پاغې باندې وراشو.
ډېر زیاتمن صادق صاحب دغه بل لومړیتوب ته راځو د اوربند مسله ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اوربند ورته لومړیتوب لري په داسې حال کې چې موږ د سولې عالي شورا لرو د سولې په چارو کې د دولت وزارت لرو نور اړوند ادارې لرو دغه د بهرنیو چارو وزارت سره اړوند مسله ده که دوی غواړي دغه ټول څه ترلاسه کړي
د اوربند مسله طالبانو سره د خارجه وزارت د ډیپلوماسۍ پر اساس د خارجه وزارت دنده نشي کېدلی ځکه موږ طالبانو سره په جګړه کې ښکېل یو. طالبان د داخلي جګړې عنصر دی په عین زمان کې د سولې بحث هم دی اوس که چېرته موږ د سولې او د جګړې بحثونه را واخلو د خارجه وزارت د فیوال یا د خارجه وزارت د وظیفو څخه اوړي دا بل اخره مختص کېږي زموږ د سوله کې زموږ هغه خارجي پالیسي چې هغه د افغانستان هیواد جوړي لومړی لوبغاړی ولسمشر دی ولسمشر دفتر دی دې د دې موضوع په نظر کې نور سره خارجه وزارت دغه مسولیتونه بل اخر هغه نه بروز کې هغه نه خطاوري او د ولسمشر تر دفتر پر منحصر کیږي. من په ټوله کې دغه د سولې مسله کوار زه فکر کوم چې اوربند سره موږ لپاره داخلي تر ډیره پورې داخلي موضوعات چې باید موږ باندې کار وکړو درسته خبره چې بیرونی هیوادونه موږ سره په دې کې باید ملتیا وي کې مثلا امریکا دا هغه هیوادونه چې پر طالبانو باندې اغیز راوړل شي یا به طرف هیوادونه په دې کې سره لوبول شي مرکزي سي هیوادونه دي یو تعداد دا د دې پورې اړه لري چې موږ د ولسمشر دفتر یا خارجه وزارت یا خارجه پالیسي هغه لمړی لوبغاړی چې د ولسمشر دفتر دی څنګه کولی شي بل اخر موږ د هیوادونو سره خپل تعامل جوړ کړو. زما باور دی چې د اوربند مسله زموږ د هغې سیاست پورې اړه لري زموږ د سولې سیاست چې موږ کولی شو څنګه پریزي کې ولوبو. زما زه د فکر کوم چې ډېره موضوع ته دې پورې اړه لري چې موږ د سولې لپاره داسې پالیسي جوړ کړو چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره قابل د قبول شي. طالبانو سره موږ د اوربند مسله څنګه مخ وړو یا هدي عقل که موږ طالبانو سره په یو بنبست کې واخیستي ګو موږ پر بدیل څه شه ده همدا اوس د سولې مسله مخ ته ځي. دا د بندیانو خوشي کول د افغانستان د حکومت صلاحیت دی ولسمشر غني فرمانونه ورکي او د هر فرمان پر اساس بندیان خوشي کوي په مقابل کې باید اوربند په کوم قسم تلاشي. زه فکر کوم چې په ټوله کې د ولسمشر ته د دفتر پورې او د ولسمشر صلاحیتونو پورې دا خبره منحصره
په داس حال کې چې دا اوسنۍ کوم سرپرستی رامنځته شوی د ښاغلي حنیف اتمر چې سرپرست وزیر ده د افغانستان په ادارو کې په بیلابیلو تصدیو کې کار کړی تر یو حده پورې بریالی هم اوس د بهرنیو چارو وزارت راغلی ده دای څومره بریالی بولی ته
که د خوشبینانه بحث وکړم ډیر زیات بعد مزور باندې تحقیق نشم لومړی دا چې خپل اتمر صاحب یو ورجده قدر د هواد یو سیاسي قدر ده او ډیر مهم پوښتنه پاتې شوی ده د لپاره فکر کوم چې د خارجه وزارت او وزارت مخکې وړل ډیر اسانه او نسبت نور وزیرانو ته چاغو نه وی راځي ځکه دا د افغانستان په داخل کې پاتې شوی او تیر په ځو کلونو کې دغه د ملي امنیت شورا پوسټ تقریبا دا کمن د سیاست په کانټکست کې بحث کوو خارجه وزارت سره یو موازی حرکت وکاو او بل اخر د لپاره هڅه روښانه دي په دې معنی باندې چې ولسمشر او خپل اتمر څه کولای شي چې خپل هغه څه چې د ماضي کې ترلاسه کړی دی او هغه تجربه چې لري په ډېر اسانۍ سره یعنی موږ خوشبینه وته وسو نسبت نور وزیرانو ته. نور وزیران که راغلي دي نسبت د سره که موږ تناسب ورکو له بده مرغه چې کمزوري وو او داسې یو څوک نه و. دغه خبره ده چې د ده لپاره اوس زمینه مساعده شوې ده. ولسمشر غني شپږ میاشتې مخکې یوه میاشتې مخکې کله چې دلته د سلاودین رباني خارجه وزارت سرپرست بیا هغه استفا ورکړه د بیا ورپسې د د دې زمان چې کار سره پرست شو دغه مهال دی خو ته اتمیا شو کې یو مې شو کې منګه د خارجه وزارت د استاتر حللو او دغه د ستاتر اگر چې د ډاکټر صاحب عبدالله خان سو وزل چیلنج شو سو زل ور باندې مشکلاره چې باید دلته د استعادو ته د خارجه وزارت سیاست فوق د ډاکټر صاحب عبدالله په نفر رسیدل دی هغه په ګټه رسیدل دی نه بنا پر دې باندې احتیاط شي ولی ولسمشر غنیو کول شو چې اوس وکی مثلا په خارجه وزارت کې استعادو لري هغه سفارتونه چې هغه موږ لپاره بیګټو یا هغه سفارتونه هغه کارمندان چې هغه هغه شتونه ته بیګټو دا یې کم کړو د خپل یو استعادو ده زمان کې د کانکور مسله په خارجه وزارت کې سیاسي کډون له استخدام مسله چې موږ لپاره دغه یعنی په ټوله کې د خارجه وزارت لپاره اوس زمینه مسله ده شوې ده تر څو دا مسله مخ خلاص شي او دغه ساعت مسله مخ خلاص شي زه فکر کوم دا تر سره په دغه چانس چې وکول شي د ساعت لري په کول سره خارجه وزارت یو فعال یو دی
ډیر زیات مننه د نړیوالو چارو کارپو خالد سادات لرته ډیر زیات مننه چې په بحث کې مرسته غوډونو کړو درنو ورېدونکو تربیه خي چاره